د امریکا د قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ او جوړ خوشاله اوسئ. د ځانګړي مرکې په دې بحث کې ما سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلیل صاحب بل مده چې په افغانستان او سیمه کې به د امنیتي وضعیت په اړه به ورسره بحث وکړم. جلالي صاحب، دې بحث ته بخیر راغلئ.
مهرباني وکړئ، تشکر کوم.
ژوندی اوسئ جلالي صاحب. په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني او په ځانګړې توګه په کندهار کې ځانمرګي برید وشو، تاسو ورته په کومه سترګه ګورئ؟
تشکر کوم. په افغانستان کې خو وضع تنها د امنیتي مسله نه ده، مسله د ثبات ده. ثبات تنها په نظامي قواو باندې نه راځي، بلکې په یو هیواد کې ثبات د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او په عین زمان کې فرهنګي ارزښتونو په رڼا کې رامنځته کیږي. په افغانستان کې وضع داسې ده چې حکومت زه نشم ورته ویلی، ځکه حکومت خو په هر هیواد کې په علمي لحاظ چې ورته وګوري یو قرارداد دی د خلکو او د حاکمې ډلې ترمنځ. خلک د قرارداد په اساس باندې صلاحیت ورکوي حکومت ته چې اجراءات وکړي، کارونه وکړي، خپل تصمیمونه ونیسي، او حکومت ته تعهد کوي چې د خلکو امنیت، اقتصادي وضع او همدارنګه خدمتونه، خدمات چې دوی ضرورت دي، معارف، تعلیم و تربیت، ټول شیان ورته برابر کړي. په افغانستان کې دغه قرارداد منځته نه دی راغلی. نه خلک د حکومت ټاکلی دی، نه ورسره دغه دي اعتماد پرې لري، او نه د حکومت خلکو ته یعنی دغه لري یا د اعتماد یې دا جلب کړی دی، بلکې حکومت حاکمیت پرې کوي او د کنټرول له لارې او د تخویف له لارې، د تهدید له لارې، د استخباراتو له لارې، د بندي کېدو له لارې کنټرول په خلکو باندې ټینګوي. دغه ثبات نه راولي، دا یو رقم بیره او بې ثباتي راولي. په دې کې له ډېرو ډلې استفاده کیږي. په افغانستان کې د بې امنیتي او بل اړخ دا دی چې طالبانو په کلو کلو په خپل جنگ کې له جمهوریت سره یې کاوه، له ډېرو افراطي ډلو سره ملګرتیا کړې ده. دې افراطي ډلو ورسره ملګرتیا کړې ده، په عین زمان کې کومک مرسته یې ورسره کړې ده. دا ډلې اوس تورې کې شاملې دي. دوی نشي کولای خپل روابط د فتح ملودي روشلي، هغوی ته ځای ورکړې ده په موقع، او نشي کولای چې عادي تکتیکي په کندهار کې څو حمله چې شوې ده، دا حمله خو داعش وایي چې دوی کړې ده. معلومه نه ده په افغانستان دومره ډېر افراطي ډلې موجودې دي چې معلومه نه ده چا دا کړې ده او چا د چا په همکاري دا کړې ده. داعش په تماشا یې کړې وي، که د نورو ډلو سره په مشترکه ډول کړې دي، او یا هغو ډلو کړې چې طالبان ناراضه دي، او په خپل طالبان کله کله داعش په نامه خپل حریفان ټکوي. نو وزه ډېر پیچلې ده، او تر څو چې په افغانستان کې یوازي شرایط د ثبات رامنځته نشي، دا شرایط به دوام کوي. نو زه نه پوهېږم.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې ډلې طالبانو سره په اصطلاح یو ځای دي یا لاس ورسل لري. د قندهار د برید مسئولیت خدایش ډلې اخیستې دی. د طالبانو استخباراتي کړنې کمزوري دي چې د دغه سې بریدونو مخه نشي نیولی، کومه بله مسله ده؟
د داعش سره مبارزه په دې نه کیږي چې یو څوک استخبارات ولري او لایک دی. داعش سره مبارزه دا ده چې د داعش بدیل خلق وویني، یعنی د داعش نه بغیر یو څوک بهتر وګڼي. او هغه هغه وخت کې چې طالبان داسې حکومت رامنځته کړي چې خلک وایي چې دغه حکومت بهتره دی تر داعش، اوس چې ویني د داعش او طالب په مسجد علي کې مسجد کې کم فرق موجود ده. داعش هم خزي د محرومۍ په کورو کې کې نوې طالب هم لا کار کړی ده. داعش هم د مدرنزم د مدرن عصري ژوند مخالف ده، طالب هم مخالف ده. داعش هم په عین زمان کې تکفیری ډله ده او نور مسلمانان نه مني. طالب فقط د په هیواد کې چې څومره اسلامي قوتونه دي، د غوله پالیسۍ سره مخالف دي. نو ځکه فرق ډېر کم موجود دی د افغانستان د خلکو په سترګو کې. نو ځکه د داعش سره د مبارزې مسله تر ټولو مهمه دا ده په مسله کې چې د خلکو حمایت ترلاسه شي. تر څو د خلکو حمایت ترلاسه نه شي، تمه استخبارات نشي کولی، ځکه استخبارات هم هغه وخت پیاوړی دی چې خلکو سره مرسته وکړي.
په دغه تیر دوه نیمو کلونو کې طالبان حاکم دی، وایي چې داعش ډلې ځپلې ده.
دوی خدا خبر کوي، مګر حوادث بل شان کوي. داعش سره د افغانستان مثلا نه ده، داعش په ټول دنیا کې ده. دغه اوس په مسکو کې چې کوم حمله شوې ده داعش ته د ډېر غړي په مرکزی آسیا کې دي. کله چې اسلامي دولت په سوریه کې رامنځته شو، د قزاقستان، د قرغزستان، د تاجکستان، ازبکستان ډېر خلک لوړ لالته وسره یو ځای شول، هغه چې دولت سقوط بسر راغلي دي په دې منطقه کې دي، په دې سیمه کې دي، په افریقا کې شته، په ټول ځای کې. یعنی داعش یو ایدیالوژي ده چې ډېر خلک د هغو طرفداري کوي، او طالبان په لوی لاس غواړي چې خپل ځان هم د دې همراز په ایدیالوژي کې دي مساوي وګړي، یعنی تقریبا مشابه یو ایدیالوژي ورته محققي.
جلالي صاحب، د مسکو کې تازه برید، په قندهار کې دا برید، او په پاکستان کې ځینې بریدونه چې داعش ډلې مسؤلیت اخیستی، دا سره څه ورته والی یا توپیر لري؟
دا دغه د دایو ایدیالوژي ده، ایدیالوژي تنه په ټوپک په دغه لمنځ نه ځي، د جنو غړو د منځولو د پیا نیولو د پر په پولیسي حرکت لمنځ نه ځي، بلکې په دې لمنځ ځي چې خلک بدیل وګوري، او بیا مرسته وکړي کومک وکړي له حکومتو سره چې د حقوقو په ضد اقدامات وکړي.
سید، بل مسله، پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو قندهار کې دا پروسه بریټ غندرې دی، او په ورته وخت کې پاکستان هم طالبان سره د ټي ټي پی په سر باندې لکه مودي رئیس هي جنجال روان دی او ناخوښ دی ورسره. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې اوس طالبان هلته حاکم دي، دوی ترمنځ سره روان جلل سي.
البته پاکستان دا شکایت همیشه کړی دی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مشر دی، طالبان سره مرسته کوي، او دا غزای عملی پاکستان کې دا تقریبا یو برعکس یو حالت دی چې په خو په افغانستان کې راغلی، طالبان په پاکستان کې نوستو، لا غزای په افغانستان عملی کوي، پاکستان ویل چې نه مو طالبان سره مرسته نه کوي، او په حقیقت کې کول و عین خبره سرچپه سره استاد ټي ټي پی په افغانستان کې نوستو، طالبان وایي چې موږ سره مرسته نه کوو، یعنی موږ په کې دخیل نه یو، او پاکستان مسلسل وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې دا ولاغځي په عمومي حملې کوي. دا مسله تر څو چې دوه هیوادو ترمنځ یو تفاهم رامنځته نشي، دوه هیوادو ترمنځ یو مشترک پالیسي دی ترګری په مقابل کې راپیدا نشي، دا مشکلات به دوام کوي. طالبان آیا یو سوال داده چې آیا طالبان اول دا اراده لري چې د ټي ټي پی مخه ونیسي کنه، دوهمه آیا دا توان لري چې ونیسي، ځکه مثلا دا چې په کلو ورسره یو ځای دغه دی ملګری دي، کومکونه ورسره کړی دي، تنه د رهبری په ساتنه د ټولو سوتوي کې روابط موجود دي، آیا کولای شي دا روابط وشلي، آیا کولای شي چې د پاکستان په خاطر ټي ټي پی وځپی یل خپل ملک یو بس، دا خبره موجوده. آیا دوی اول اراده لري، دوم دا چې توانی لري، ګومان نه کوم چې توانی په دغه شرایطو کې ولري.
او طالبان تل وایي چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو په وړاندې کار وانخل شي، فکر نه کوي چې مطلب یې همدغه دی چې د ټي ټي پی مخابني سي تر څو پاکستان کې بریدونه ونه کړي.
دا خبره طالبان له اوله کړی ده، غاژمنه غاتم کړی و دی دوه په دغه مذاکراتو کې کړی و، مګر فکر نه کوم چې په ځینو مواردو کې دا اراده ولري، په ځینو مواردو کې دوی د توان ولري. القاعده ځان ته جین ریشي لري، دی د غلري، او ګومان نه کوم چې طالبان دومره توان ولري چې القاعده مخه ونیسي، او القاعده تنه په افغانستان کې په نور هیوادو کې نشته، یو شبکه ده، یو بل سره ارتباطات لري.
د پاکستان صدر اعظم په تازه څرګندونه کې ویلي چې د افغانستان له اړخه به نور د ترهګري بریدونو زغم ونه لري. فکر کوي چې پاکستان به نور هم بریدونه په افغانستان باندې زیات کړي، لکه څنګه چې په دې ورسته کې د افغانستان په خاوره باندې هوایي برید وکړ، که مطلب دې خبرو بل څه دی؟
طرز تفکر په دنیا کې اوس دا دی چې د تروریزم په مقابل کې سرحدونه بې معنا شوي دي. د سرحدونو نه هاخوا ډېر اقدامات کېږي، امریکا هم دا کار کړی دی، نور و نور هیوادو هم کار کړی دی، ایران هم کړی دی دا کار، او پاکستان هم دا کار کړی دی، او په آینده کې هم شاید وکړي. پاکستان د دې لپاره چې خلکو ته وښيي چې د تروریزم سره مبارزه کوي، که چېرته دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی ځایونه په نښه کړي، نو دا کار کوي په عین زمان کې د دې لپاره چې خلک د داخلي مصرف لپاره هم ممکن ده دا خبرې وکړي چې که بیا تروریزم تروریستي حملې له افغانستان په پاکستان وشي، دوی به متقابل اقدامات کوي، او احتمال لري چې بیا هم وکړي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی صفی،
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
بخبر،
استکهلم،
شهر دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
د ټي ټي پی او د طالبان ترمنځ کسم تمخ کې ورته اشاره وکړه، ډیرو روخانه کړ چې سره اړیکې درلودلې. فکر کوي اوس د دې اړیکې هم لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې وي فعال دي او ګواښ پېښول شي هم پاکستان ته او دننه افغانستان کې.
ټي ټي پی د افغانستان د طالبانو الهام اخیستی دی، د هغو د فعالیتونو نه یې الهام اخیستی دی. او په عین زمان کې کله چې ټي ټي پی رامنځته شوه، ټي ټي پی خپله پاکستان کې رامنځته شوه او ځینې د افغانستان طالبان ورسره ملګري شول. ټي ټي پی اساسا یعنی بیعت کړی دی د افغانستان د طالبانو مشرانو سره، دا بیعت دوی نه دی فسخه کړی څلوسو پورې. نو ځکه ټي ټي پی په عین زمان کې هغه بیعت د افغانستان له طالبانو سره دی، دا بیعت څوک فسخه کوي؟ دوی فسخه کوي او یاداده که طالبان وایي چې شریعه تردیه که دا ناممکنه خبره. طالبان لپاره ځکه د دوی د بقا لپاره یو ناممکنه خبره ده.
په افغانستان کې چې دا اوس ټي ټي پی په اصطلاح پاکستاني چارواکو هم دا ادعا کوي چې فعال دي، حضور لري، نور ترهګر ډلې هم شته، ته فکر کوي چې فعال دي؟
متاسفانه پاکستان په تیرو ډیرو لسیزو کې خپله ترسي ډلې روزلې دي، د دې لپاره چې د نورو هېوادو په ضد استعمال کړي، د هند په ضد استعمال کړي، د افغانستان په ضد استعمال کړي. دا ترهګري اوس هم شته او په کشمیر کې ترې استفاده کوي. او ځکه دوی دوه اصطلاح را مستقلی ښه طالبان ښه 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 تروریستان او بد تروریستان. بد تروریستان هغه دی چې د پاکستان حکومت په ضد فعالیت کوي، ښه تروریستان هغه دی تروریست دي مګر د پاکستان د منافعو دپاره، د نورو هیوادو کې فعالیت کوي د پاکستان د منافعو د ساتلو دپاره.
نو سیمه کې په ځانګړې توګه افغانستان ته څه ګواښ پېښ دی په اوس وخت کې د دغه ډلو نه؟
په افغانستان کې ګواښ خو له هر ځای پېښ دی، مګر تر ټولو لوی ګواښ داخلي ګواښ دی. افغانستان کې تو ثبات رامنځته نشي، څو داسې حکومت رامنځته نشي چې خلکو د اعتماد په اساس باندې ثبات ته ورسیږي، نه د بیرې او د کنټرول او د زور له لارې. دغه لوی مشکل دی دپاره، له دې نه ډېر لیدل استفاده کوي، همسایگان هم استفاده کوي، ګنډویان نور هیوادونه هم استفاده کوي، او په دنیا کې یو منځري هیواد دی. او تر څو چې د خپل ځان ته یو حکومت چې د خلکو خوښوي خلک ته راضي وي، او په عین زمان کې یو پوتنشل د ملي رامنځته شي، تر څو چې د دې تر ټولو لوی دغه کمزورتیا هم داخلي ده چې هغه سبب دي ګرځي چې خارجي کمزورتیا یې رامنځته شي.
خو کومه لویه پېښه په دوه نیمو کالو کې رامنځته نه شوه په دن افغانستان کې؟ فکر کوي هغه یو شمېر ډلې وسوال ډلې چې د مقاومت جبهه یا نورې دي، د طالبانو په وړاندې فعال دي او فعالیت کوي، دوی به کوم ګواښ رامنځته کړي که څنګه؟
احتمال شته د دې پنځه ډېر امکان د مداخلې د خارجي موجود دي، که چېرته له افغانستانه حمله په نورو ځای وشي شاید خارجی مداخله هم رامنځته شي. له بلې خوا په افغانستان کې لوی مشکل دا دی چې حکومت په یو ایدیالوژي بنا ده. ایدیالوژي د یوې ډلې خبره ده، او هغه معنای دا ده چې دوی مشروعیت له خلکو نه اخلي، مشروعیت د خپلې ایدیالوژي نه اخلي. دوم دا چې د دوی مشران، د ایدیالوژي مشران، د دوی حاکمان د افغانستان کې نورو ته وخت هم نه ورکوي. دغه دریم قوانین دي، خپل دي قوانین دي، دغه په اساس نه بدلې خلکو دي ضرورت قوانین د دوی د ایدیالوژي په اساس رامنځته کیږي. دغه ټولې مسلې چې دي اصلا به ثباتي افغانستان ته راولي، او اوس ګور په افغانستان کې اصلي علوم کمزوري شوي دي، ښځې له تعلیم محروم شوي دي په کورو کې نسته، او دا ټول معنی دا چې په مدت کې په افغانستان یو کمزوري بیرته پاتې هیواد بدلیږي، هر څوک استفاده کوي. د یو هیواد قدرت په دې کې دی چې دا ټول عناصر د قدرت جدید سره یو ځای کی. دوه مسلې دي، یو د منابع دي، یو سیستم دی. منابع دا دي چې تقریبا یو لس عامل دي، یا عناصر دي، لکه سیاسي عنصر، اقتصادي عنصر، دیپلوماتیک عنصر، جغرافیایی عنصر، فرهنگی عنصر، معارف، نفوس. دغه ټول دغه دي منابع دي، اما دا منابع په خپل ذات کې مهم نه دي، تر څو چې یو سیستم کې راټول شي. سیستم باید دغه منابع ته وده ورکړي، انکشاف ورکړي، د دین یو قوت جوړ کړي. د دې قوت یو وایل ستراتیژي په اساس باندې، یو ملي ستراتیژي په اساس باندې، بیا هغه وخت یو قدرت د دې پوتنشیل پیدا کوي چې هر خارجي او داخلي تهدید په مقابل کې ودرېږي. او کنه یو څو کس چې ټوپکونه ورسره دي، او یا څو انتحاري، نشي کولای چې یو هیواد دفاع وسته.
په افغانستان کې د القاعده ډلې د حضور په اړه به زه تاسو ته وروسته پوښتنه وکړم، خو تاسو د مشروعیت خبره وکړه، داخلي مشروعیت څنګه ترلاسه کیدی شي؟
مشروعیت اساسا د خپل داخل نه شروع کیږي. مشروعیت دا دی چې مخکې مو ویل، او قرارداد دی، مشروعیت د خلکو او د حکومت تر منځ قرارداد دی. دا د انتخاباتو له لارې راځي، یا د جرګې له لارې راځي، یا د نور میکانیزمونو له لارې راځي، یا د بیعت له لارې راځي، د هر رالش راځي، منتها یو قرارداد دی که خلک صلاحیت او اختیار د حکومت ته ورکوي، او حکومت بیا په مقابل کې دا تعهد کوي چې دوی ټول ضروریات دغه کوي، تامینوي، او په عین زمان کې دوی ژوند سموي، او د دې خلکو د وطن آینده تضمینوي. او دا قرارداد مثلا نه درات څو، چې دا قرارداد رامنځته نشي، مشروعیت داخلي له منځه ځي، مشروعیت نوي په داخلي کې. وخت کې خو داخلي مشروعیت نوي، دنیا هغه هیواد په رسمیت نه پیژني، نه مشروع کړي. دا مسله فعلا موجوده ده. څو چې په افغانستان داخلي، په افغانستان کې مشروعیت را نه شي، څو چې دا حکومت یعنی فکر دا د قدرت دی انسان الله سبحانه نخلي، څو چې بشري حقوق رعایت کړي، څو چې دغه خزو رعایت دغه کې رعایت کړي، او یعنی په عین زمان کې هغو پالیسیګانو لاس واخلي چې د خلکو لپاره ژوند تنګوي، فرصت د کار نشته، اقتصاد له منځه ځي، خلک تښتي له مملکته، په دغه وخت کې دا مشروعیت بینیم شده نه پیدا کی
یوه ټلا سیاسیون چې په خوا تیر شو کړون کې په افغانستان کې فعال او طالبانو حاکمیت نه وروسته اوس په افغانستان کې نشته به هر تللی دي فکر کوي د دغسې خلکو یا د پخواني سیاسیونو په راتګ سره بیرته افغانستان ته که طالبان د هغو غواړي چې راشي او هلته په اصلاح د ورسره کښېني او خبرې وکړي امکان د دې شته چې دا دواړه خونه سره کښېني او خبرې وکړي
تر اوسه خو دغه امکان موجود نه دی ځکه طالبان انکار کړی دی چې له نورو ډلو سره غیر طالبي ډلو سره خبرې وکړي او غیر طالبي ډله هم سره پراګنده دي جبهې واحد نه لري ځینې په اتفاق دي او ځینې نورې یعنې اعتبار یې له لاسه ورکړی دی نو ځکه فعلا دا مشکلات موجود دي
جلالی صاحب فارن پالیسی په تازه مقاله کې لیکلی دي چې طالبانو نه یوازې په افغانستان کې د القاعده ډلې مشرانو بلکې نور غړو ته هم پناه ورکړې ده فکر کوي دا دومره اسانه ده چې طالبان د القاعده ډلې ته په پراخه کچه په افغانستان کې پناه ورکړي یا د حضور زمینو ته برابر کړي
تا خبره دی نوی خبره هم نه ده خوانه دا خبره شوی ده د ملګرو ملتو په رپورټو کې راغلی ده د نورو د بشري حقوقو د دین رپورټونو چې تاسو وګورئ بوخو کې هم راغلی ده خلک هم ویني چې په افغانستان کې چې کله طالبانو جنګېدل حکومت سره د ټول ډلې ورسره وي القاعده ورسره او ټي ټي پي ورسره د ازبکستان د اسلامي تحریک سره د چین خلاف د شرقي ترکستان اسلامي تحریک غړي ورسره د انصار الله د تاجکستان غړي ورسره دا ټول ورسره یو ځای چې د فعالیت کو او دا څه نشي کېدلی چې دا د یو دم دی د لمنځه یو سي یو بسله مملکت دوی په افغانستان کې دي اوس هم په افغانستان کې دي نو ځکه دا چې په افغانستان کې دي دوی هدف افغانستان نه دی هدف هغه هېوادونه دي چې په شاوخوا کې پراته دي او چې وخت راشي دوی لیست د موقع استفاده کوي یو اوس د حرکت کې فعالیت کوي
نو جلالي صاحب فکر نه کوي چې د سیمې هېوادونه په دې مسلې باندې تمرکز نه لري چې د افغانستان د ګواښ ورته پیښ وي
اغه خو خبره داده چې دا ټول هیوادونه شتروسه هغه ته ته د ګاونډي هیوادونه شتروسه طالبان حکومت پر سپد نه دی پېژندل هغه مسله ده دوی دوه شی غوړي غوړي چې د دغه ترګري ډلې په افغانستان کې وي د دوی قابو کې یو بوسي یا د دې د تعدید مخاونیسي چې نور هیوادو ته په توجه دي او بلداچ په افغانستان کې سبات راو سبات په دې نه کېږي چې یو ډول راپورته شي یو څو توپکوالا ورسره وي یو څو انتحاریان ورسره وي د یو په زور باندې په خلکو باندې حکومت کوي سبات په دې نه راځي سبات په دې راځي چې خلکو د اعتماد لري راشي او هغه دا ده چې خلکو ته موقع ورکړي شي خلک په حکومت کې شامل شي خلک ځان په حکومت کې وویني یو دا چې ونی هم شمول حکومت معنی دا نه دی چې دغه په هم شمول حکومت اساس چې غیله طالبانو هم څوک حکومت کوي او د تصمیم گیری په تخ کوي په پوزیشن کوي نه دی دغه دی خدمتګار په پوزیشن کې دا غوي او خصو ته ګور نیم دی نیم نفوس افغانستان په کور کې نه ولري تاسو ځی نه منع کړی دی او په این زمان کې دا چې وخت نه دی چې د خلک له شي بیریږي د استخباراتونه بیریږي د طالب له عسکرو بیریږي دا شرایط صورت دردن لري نشي انکشافونه ثبات په افغانستان کې نه راځي نو نور هیوادونه د افغانستان د بی ثباتۍ نه په بیره کې دي چې دا بی ثباتۍ بالاخره د انفلاق کوي چې انفلاق یو کو صدمه ټولو هیوادو ته رسیږي
جلالی صاحب فکر کوي د مسکو تازه بریډ چې شوه د ریحي افغانستان ته ورسیږي هلته اوسي
دا هیڅ نه په افغانستان کې نه ده په منځنۍ آسیا کې مسته په روسیه کې ده په اروپا کې هم شته او دا کسان چې په داعش د داعش په نامه مسکو کې حمله کړې ده داعش دی د داعش تر نامه لاندې دی اما د احتمال لري چې د کسانې د دغه نه مېدی مرکزی آسیا نه مېدی روسیې نه مېدی چچن نه مېدی ځکه په روسیا کې ډېر وخت راځي د اسلامستانو فعالیتونه ډېر شوي دي د اسلامستانو کله چې د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته ځینې هیوادونه په اسلامي ډلو باندې تهدیدونه وضع کړل دوی افراطیان شو رادیکال شو او مخصوصا پس له دې چې اسلامي دولت په سوریه کې رامنځته شو د مرکزی آسیا ډېر خلک ولاړل لوګو سره ملګرتیا وکړل او بیرته خپل هیوادو ته راغلي دي ډېر احتمال لري چې دا دالی وی دا کسان می چې مسکو کې امدا حمله دی د داعش تنامل اند کړی
بل جلالي سي بيتر ازم د فارن پاليسي د مقالي دوام برخ ته چوي دي بروس رادنج طالبان حاکم شول او القاعده د دویم ځل لپاره افغانستان ته سنه شوې ده. د افغانستان په تخار او بدخشان ولایت کې د کارون کې چې دوی کوم پیسې ترلاسه کوي 15% القاعده د ورکول کیږي. فکر کوي القاعده د داسې منابعو ته لاسرسی ولري یا ورته اړتیا ولري؟
القاعده همیشه کوشش کوي چې د خپلو فعالیتونو د تمویل لپاره له مختلفو وسایلو استفاده وکړي. ځینې مشروع دي چې تجارت کوي، دغه کوي، په عین زمان کې فعالیتونه اقتصادي کوي، لکه په سودان او په دغه کې چې کول پخوا بن لادن دل چې کول، په عربستان کې کول، په منځني ختیځ کې کول. ځینې مشروع فعالیتونه اقتصادي دي، ځینې نه مشروع دي، قاچاق دی، دغه باجګیری ده، غلا ده. دی چرنو په افغانستان کې چې ورته وګوري داسې ښکاري چې دغو ډلو منځ کې چې دا ترګرې ډلې موجودې دي، دوی په عین زمان کوشش کوي چې د خپلو فعالیتونو تمویل لپاره لارې پیدا کړي، لارې ادا ده چې کار وکړي، او لارې ادا ده چې د طالبان په حکومت کې مصروف شي. داسې ویل کېږي چې ځینې القاعده غړي د طالبان په حکومت کې تقریبا موظف شوي دي او کار کوي.
بل جرالي صاحب خبرې سره ټول کو د منطقې په کچاو په افغانستان کې لوی تشویش بچوي د امنیتي اړخ او سیاسي لحاظ ستاسو لپاره؟
تر ټولو لوی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بې ثباتي ده، او په عین زمان کې دا بې ثباتي د سیمې د بې ثباتي لپاره یو عامل ګرځېدلی شي.
علی احمد جلالی صاحب ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
شکر کوم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
لینا نوزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن،
نورانگیز روسمزاده، مصطفی
جلال میرزاد،
احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، شهر تورنتو کانادا،
فرانسه،
پیخاور،
استکهلم،
شهری دوشنبه، تاجیکستان.
دیدن و شنیدن برنامه‌های صدای آمریکا را از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فراموش نکنید.